آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې له لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې به زه اول نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورئ.
پوهنتون مې لوستی، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اومه لور نظم واورئ. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وي او کزوی وي د الله لخوا ډالۍ دي، مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي، سړی په مخ ورو ویشته څپېړه د غضب وي، پرېږده د فلسفې دې راته مخه یاد.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرفت په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیرونه یې د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننۍ رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې په اړه راپور لري.
د تل په سیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږشبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل
لتند مرما خود لمل جانان کیے.
سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری نه پچی د خپل نکړه ما تعال پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کی یو څه چې وکانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینه سینه شور وکړي یاران ویده دي او چې راوي خو راوي نشي مینا.
شاعران، لیکوالان او د کونړ اوسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوي، خو یوه هم نه د عملي شوي. د کونړ والی عبدالستار مرزاکوال د مشایری ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چاري هم پیل شي.
د ګندیری پروژه چې نه تنها د کونړ لپاره بلکې د ټول درېګونو ولایتونو اقتصادي ژوند لپاره لوی ارزښت لري. هغه په تدارکاتو کې ده د ساحي برېښنا بند سروې تکمیله ده، اوس د ډیزاین برخې ته تللی ده.
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځای د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به 1.5 میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم تا بدر تماخم یارزم در سرا خانه دوران شجوگی یارزم در سرا خانه دوران شجوگی بدر تاوڑم تا بدر تماخم یارزم در سرا خانه دوران شجوگی.
پوره څلوېښت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر له دې نړۍ کوچېدلی، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسې د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخابه د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ، نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ. او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ، نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډیر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اوریدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډیر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1455 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبو سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1455 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی درست ما هم زره رسی دولې نارسی درست حرف نگفت و سخن ناشنیدرست حرف نگفت و سخن
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پرز د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په مکتبتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فعالېدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعات او کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي به دلته شتون لري او وخت نا وخت به دوی مشورتي غونډې کوي او اطلاعات او کلتور ریاست ته به دوی ته مشورې ورکوي.
په خوست کې د فرهنګیانو یوه ټولې زریمه کده وه چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د ښه تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو څنڅه او اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپله رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر زیاتوي د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازي جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزي مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبای صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي. چاهې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د تریزه او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالیو ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، ښه ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالیو ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چې کوم دي په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نورو رسنیو کې خبرې کوي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازي د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي، که چیرته یو ځوان ژباړونکی غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان دپاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، د هغه دپاره هغه لومړني اقدامات څه دي، څه باید وکړي؟
د اوسني وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلسو کلونو کې ژباړې ته ډیر کار وشو په افغانستان کې. ریښتیا خبره دا ده چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو پوهنتونونو کې تدریسوي د پښتو برخه کې، د هغې نه پرته موږ ډېر کم کتابونه داسې لرل چې هغه دي زموږ د فکري ویښتابه دپاره او زموږ د ځوانانو د روزنې دپاره او زموږ د فکر د او د شعور او د دې شان د لوړېدا دپاره مؤثر وي، هغه موږ کم لرل. ځکه په اوایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل، او هغه شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپلو مصارفو چاپول، خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړل چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي. ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سوي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپل انتخاب چې ډېر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي. ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي چې ام د محتوا په لحاظ ښه یو هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډېرو ځوانانو سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډېر مهم کتابونه هم تالیف کړل، مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایراني ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناولونه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند نه وغه، هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو غوښتنو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته هم لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه. د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو،
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته
هماغه دستي ذهن ته راځي. چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی، او لکه یا سهوان اشتباه یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده، دال مې کوچ کاله ہے کنه، موږ وایو وړو کې شګه ده. هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله کنه، ویل په دال کې تور څه شی دي،
او کټ مټې راژباړلې
لفظي ترجمه شوې وه کنه، لکه دا ته بیا روانېږي نه، که ته
هغه پسې دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله کنه، د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي. تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی، بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهوم افاده کېده، خلق ته وړاندې کی هغه معنی دا چې هغه د یو چا پاړه ملستل چې خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړل لستله لیکوال خپل کتاب لسته کار چا ژباړل به چې ختم کړی ویل چې د کتاب ما لیکل او د سړی اوس دا زما کتاب د سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې کنه ځکه دغسې موضوع باندې ما غم
خمام ژباړل
هو ما کتاب لیکل و دې موضوع باندې کنه ما ژباړه به د لوستل
به خدای ژباړل لسته
ویل چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکل ما نه ویل خپلم غلط شو چې ما څه خلو دا د ژباړل دې کنه لکه د بیخي غنو راغلی شي تحتیلازی ترجمه چې دا استاد هغه بیانو تاسو به دې باندې بهتر کوی هغه به معلومی بندی الفاظ صحیح نہیں ادا شوی پختو کی کوم الفاظ باید هغه لپاره توری باید وکړول شي محاوری وکړول شي هغه جمله بندی وشي
توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سره د حقوق او مسلکی شخصه هغه کژباړه کی د حقوق یو مسلکی کتاب راوښ باړي او کده طب والی د طب کتاب دراوښ باړي اکثره ځینې د سړي چې هغه مسلک پوری اړوند دي مثلا او کس د ادبیات والا د طب کتاب راوښ باړي دا څومره زیان رسوي باړي ته
په بشباړه کې به تر ټولو مهم فاکتور شه د هغه مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کې جبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیستل شم خوش باړم نه مثلا تر طب خبر او کله که زه اوس یو طبي کتاب پیدا کوم او ویش باړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هو به ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانه جمله بندی کوم څخل چې په مسلک کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه باندې کولای شم ولیک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخ کتاب ما ته راکې زې جمله بندی نشم کولای زې صحیح باندې نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خبر نه لګی کنه لازم هم نه دی چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که اوس کوی چې کتاب می چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاون سم خو خبره نه ده
خدا د چې مسلک پوری
خدا د چې زکه ته مسلک باندې حاکم یې اوس ته د پوهنې استاد تا ته د پوهنې کتاب په هغه باندې ته حاکم بهرنی جو پیدا شي تی ډیر روان ترجمه کې نسبت مانا نسبت یو سیاست پونه نسبت یو زراعت پونه نسبت یو طب ډاکټر نسبت یو طب ډاکټر چي دي مثلا تاوت نمخ کې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړي دا کله چې ته طب ولوست دا غي نورسته نو کده اوس د طب کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د جبا ز کام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو د طبی کتاب خش باڑا کولای شي خو کی یو بل سړی کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چا غی اصطلاحات دی د خپل فرمولی دی مثلا د خپل الفاظ دی د خپل کلمات دی بیخی جلا دی زمونږ د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره یو خنده لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه تا و او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکی شری ته ورکی چې هغه او مسلک کې بیا من متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډیر په مخه مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډیر وکړ چې هغه ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زمونږ ننګرهار کې زمثال کوم زمونږ ډیر ملګری چې دي مثلا هغه شاعران او ولان نه انجینران چې فارغ شو ډیر څه انجینري کتابونه وژباړل زراعت چې فارغ شو ډیر کتابونه بوختو تراول زراعت ته تینو چې فارغ شو ډیر خسته او ډیر پر محتوا کتابونه هغه تراول تاوبت تراول
ډیر مننه
ډیر مننه استاد
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مر سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی و شاعر دی و ژباړون کی پتوګه پیژنم هغه چیز موږ نور اوریدون کی دی او داوس زموږ غوري هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیر من نو استاد تاند یو دیر ښکاله په خوا د ماجرات په شپه ورځ کې پیدا شوه په لاره پښتون خوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو ما غوښتل چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړل لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پراتګ سره لومړنی کس زه و استاد اجمل ښکلی وم چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود مومند خپرندوی ټولنه او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوالي هم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې د ما د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي
تاسو مخکې دی چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای اغه وخت هم تاسو لیک کو کنه دلته شراغلی په لیکم شروع
ډیر کم میکو استاد اغه وخت ما یوازې مطالعه کوله او وسه مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي اغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو هغه وخت کې مجلې بزدي ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبولم زموږ په کالج ته به هر ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه یو ډول دام خښوله د غوی د لپاره دوت شوله ډیر پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو نو هغه وخت ساده ایوازې ورسپانه به ملوستل او دغه د ځنه چې بچی راتلل اپاغه به متند ماته ولا او هغه به ملوستل او یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه ورسپانه ته مې کوله کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری براغله هغه به یو نیم مجله چاپوله هغه ته به مم ورکړه چې هغه یو نیم کافی ما سره شته وسم
تاسو اول د شعر کله پیل کړه ولې دی پیل کړه موږ خو اکثره شاعران وی چې عاشق مو مې نو مو د وطن دردونو
ډیر وړو کې مو استاد زما د ورور وظیفه وا په پیښور کې صدر کې په د درملتون کې او ډیر وړو کې ما نو ما ورته ویل چې ما دیگر وخت بشم مرما دسی زی شایرانه زیت بوزا بیا اغا تا درست پیدا کرده و در پیخور پریس کلاب او نشتر حال اغا خودی را علاقه من نو نو زلالم آلتا با مشایره که دل افغان ایدهی بهیر زل دیر وڑو که اوم کاروان سیب دیخته جونده لری اغا او دیر ملگری و ما لومرانه شیر بدری بیتا ویلی او زما په تخلص نه واغه وخت او چې زه د سټیج نه راخته شوم نو پر هات سه پنځه غېږه ونیول د دې وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص پر هات سه راخره
اما لمغیر ورسته
لمغیر ورسته تاند شوم استاد
تاند سه تاسو خوشباړي ډيري کړي دي ما ډيري زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دي تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستورې زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیری ټولګا د شمې زړه او ټوټي چې دی هغه خزمینه او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وچی ستا لیکنې مونږ لولو او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو په و اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړ خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
زمنګ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې تانسب شعر واوري
پرخه پرې رنگونه دي مخونه دي پرخه پرې رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تان د زیارتونه دي مخونه دي څو په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده د همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخو کې د شاه ودی مودس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ها تاسو په دغه برخه کې دي با قاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې روانه واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مشکل ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او دغه ژبه مې لیک کړل
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیره نو اردو پاتې
کتابونه خود ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته څه درکړل او ته پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال سب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاري ویل نه لور می لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمې راته ویل ډمې تخلص راک او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سالری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلې دي او په خېبه خور ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال سره وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر دي دا مې واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې ترانه کړ ما پښتو له د خپل واسه چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې څلې کلی دی او څه باړې لید دغه نه ګټه خسر شوی او لکه تاسو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شعوري شي بس دا زما د لپاره بیا څه
اولادونه دی غواړي چې لیکوالان او شاعران ووسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نروسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دي
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحماني په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل په لواد د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیې چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي
اصلي عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل نه غواړم په دې اړه څه ووایم ولې نه پوهیږم څو کاله نه وی چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم ښه یعنی زوی هم لري هو ډیر زیرک او تکړه هلک دی راتلونکي ته یې ډیره هیله من یم ښوونځي ته ځي هو سږکال شپږم ټولګی پیل کړ ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته ډیر ښه خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي نه نه ښاغلیه خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل خپله دې څومره زده کړې کړي پوهنتون مې لوستی مطلب لیسانس یم غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماستري هم وکړم خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې ولې سره جلا شوې موږ له اوله سره جوړ نه وو سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه هغه هم اوس یوازې ژوند کوي نه د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده شتمنه هم دومره نه ده خو یوه ستونزه لري څه ستونزه عصبي ناروغي لري د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده ورس کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و سړی غلی شو او بیا یې وخندل ولې دې وخندل هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده نه دا نظر دې نه تاییدوم عمر ډیر مهم دی ښه ته به 2 کلن وي سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل بس تا همزولی یم میرمنې وخندل زما سن درته کله معلوم دی معلوم دی معلوم دی ښه نو د څو ویم 25 کلنه یې میرمن وارخطا شوه دا چا درته وویل سړی په کړاس وخندل همدا تا خپله راته وویل خپلې خبرې دې وګوره ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي نه نه ټول دې راته وویل یعنی څه یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی میرمن آف لاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل
او کو دو مردې نصیب شه په ماسر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی هغه کله لچینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړ کړی چې ډېر یې د جوړېدو توان لري او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې نخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړی چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم
وملوراورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت ته یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده شپږ طرف ته ویره، له هر یوې ماشومې د ښادۍ شیبه شوه هیره. د پلار په دې ناڅاپه غوسه ټولې هکې پکې، د مور ملالې سترګې له رڼو اوښکو نه ډکې. سړی لکه طوفان و، دوی نری پاڼې د ولې له یوې بلې غېږې وې راتاوې رېږدېدلې. سړی په غوسه نیسي لمرۍ ځینې مېرمنه، مېرمنې یې نیولې د زولۍ خپله لمنه. سړی دې لمنې ته مې وګوره ما پرېږده، تیاره په کور کې مراوله سپینه رڼا پرېږده. آخر کومه خطا کومه ګنا کومه نادوده، چې سور اور د غضب دې راتاو شوی له وجوده. سړی په غوسه وویل چې مه کوه خبرې، ترخې په ما لګېږي کوي هم ګوړې شکرې. بدبختي چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي، اوس وایه په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي. که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم، که دا ځلې د لور وه زیږولې بیا دې وژنم. که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم. مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ، اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ. تا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې، دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې. کارونه د تقدیر دی ته یې څنګه بدلوې، کلور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي. مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي. سړی په مخ ور وویشته څپېړه د غضب، وی پرېږده فلسفې دې راته مخه یا ادب. دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور، که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور. سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور، شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور. څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان. څه لږه موده وروسته جوړ د عدلو میدان، په مخ کې د سړیو ناشنا غوندې جهان. هم وږی دی هم تږی، نه اوبشته نه مړۍ. په پښو یې زولنې دي په لاسونو کې کړۍ. د اور سمندرونه په څپو دي په غوغا، اووی دروازې دي سره ټولې خوا په خوا. سړی روان کړی ملایکو د دوزخ، په تنزی ورتوي چې شي هډونه به دې یخ. اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه، اوله دروازه یې ورته پرانیسته چې درومه. کډیر له تندې مرې نو لپې لپې لمبې شومه. سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه. اخیستې یې لا نه و د دوزخ پلو دوه ګامه، ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه. په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه. په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې، ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې. دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته، دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته. دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ، روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ. چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه، له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه. بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه، ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه. ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه، په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه. دا چیرې کېدای نه شي چې دوزخ ته به روان وي، روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي. خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی، ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی. د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي، بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي. حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران، په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې. درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ، خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ. هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه، سړي به وګټله خو ملایکو ته وګرانه.
اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی، اومه لوري نشتا، خوار وزار وران ویجاړ دی، په چغو په سلګو دی، په ژړا په واویلا دی، اوښته د دوزخ په میر غضب شان بلا دی. دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي، بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي. سحر دے خوږ ازان په ترنم باندې روان دے، سړی له درانه خوب را ویښ شوی حق حیران دے. میرمن او شپږ لوڼی له خوبه کړې بیداری، له دوو سترګو یې سپینې اوښکې څاڅي داری داری، په ډېرې عاجزۍ غواړي له ټولو نه بخښنه. میرمن ته وایي ښکلې زرغونه دې شلمنه، پښې ښایسته لور لکه د سرو ګلونو ونه، کوبه یې د جنت د مرغکۍ غوندې پالنه. د ښکلو جنتي لوڼو په مینه نه مړېږي، سړی لا سړی شو سړی توپ باندې پوهیږي.